او حکومت ولی له منتقدینو څخه دی د افغانستان سفارت او قنصلګری چې یو بل سره په سیاسي تقابل کې دي کوربتوب کوي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې ښایي د تاجکستان حکومت په خاروخ کې افغان قنصلګری ته اجازه ورکړې وي چې په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د چارو پو طارق فریادی ازادي راډیو ته وویل
سفیر کې اس
سفیر د ولسمشر یا د حکومت د صدر لخوا یو حکومت ته معرفي کیږي. تاجکستان تر اوسه له طالبانو کوم سفیر نه دی منلې، خو دې پایلې ته رسیدلې چې د افغانانو د کارونو د اسانتیا لپاره یو قنصلګری له کابل سره په اړیکه کې وي، خو په دې برخه کې د افغانستان کارونه یو هم په عادي ډول او له نړیوالو نرمونو سره سم مخته نه
ځي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي دي. په دغو سفارتونو کې په ځینو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان منل شوي دي او نور چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. سمو د مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت په 15 هیوادونو کې ډیپلوماټیکا استازولي لري. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ته د افغانستان د سفارتونو او قنصلګریو سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، او دا کار تر ډیره په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د دوی د قنصلګری خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کیږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مکو لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لکول مشکل دی ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر
د لیکوال د نړیوالې ورځې په مناسبت به هم په دې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو عکس وکتل، ما ته لیدل بیرته چې
د دې لنډ کیسې ترڅنګ یو بل لنډ کیسه هم لرو.
په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلی یم.
د ښځو هغه ناول سوي څیزونه چې دی نسي ویلی او یا هم نسي بیانولی، زه د انځورګرۍ په غاړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله هو لړی لړی لو د تمارا زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه، او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاګ مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لري دي. ځینې وایي باید مینه چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي هغه
څوک چې لیکل کوي نو اوس خبره پدې کې چې لیکل کول څه دی؟ او بخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالی کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله ای او په ما باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اسباندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي، چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی، چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخونه په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي. خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي، نسبتا ښې هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي. مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه هیمنګوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو داس خبریال ته به لیکوال وایو.
نو هیمنګوی ته خو د دې خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د دې د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، په خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دا تفکیک هم عام نه دی کنه، څنګه وایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی، چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نس غم خوري. که څنګه؟
نو ولې خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی زما په نظر. هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی. هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خودل تم بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي، خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څنګه لدی لیکوالي لمن صبره څوکره شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په لیکوالي کې زه شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته به لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بل خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوشته د چا سمبولیک داستان خوشته د چا ریالیستیک داستان خوشته. دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوش یو به نوی.
نو لیکوال هم کیدش دی یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه وي.
خود دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو، عمومي چوکاټ نه ووت.
ان کچته انفرادي خبره د وړو انفرادي خبره په ضرورت تطبیق کی، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکي، نو هغه به یوازې د ځوغ پورې ارتباط نه لري. هغه د عام ځوغ سره تر حکم دی.
کچرت نړیوالو معیارونو تراش، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چاته لیکوال وای فرانسویا؟
هر خلک لیکل کی او دا لیکل په ادبی انداز کې کوي هغه ته لیکوال وای. هغه اسی لیکي او کچره داستان لیکي فکشن لیکي دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبی انداز بیا هم واځي مثلا نه ده، مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څو ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسلیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې د پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه اندازه د بی انداز دی.
له استاد منلی په مننې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورې.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډې کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې د ازادي رادیوي مجلې ته را لېږلې ده.
وریځو دلمر مخانی ولې وا ته واوري سپین بصر کی ورو ورو د زمکه خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بوزګل د بخاری سر پورته کړ. تو دې سترګې وتخنولې، په بیړې څو لرګي بخاری ته ورواچول، سر یې وربند کړ. انجنیر رفی ور وکتل، بیا یې توري بڼور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یو ځوان په توره نکتایې ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. آمین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، سمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پاکټونه ورواخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې یې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاس یې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناست ځوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړي په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړي جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروزی پورته کړې، په ورختایې یې وویل، هله دننه یې راوله. شیبپاس په وخو پټ پند سړی چې د تور پټکی د پاسه یې شیربخون پټو ترزان تاو کړی وو کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوې سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل: خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ: بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل: دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل: مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس دل سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لآخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د موشک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د آخلی نور په شخ.
کوټې ته چې ننوتم، تره مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تره مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تره مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لږ یې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. دغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاووي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردیو سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایراني پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ساه نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږکو لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کو ل هیله هدایي په واورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي ل دې هنر ځانګړی هدف لري خلمړې کدارت ووي چې څو کال وشول چې دوی انزور نه باسي
تقریبا 14 کال کېږي
په دې رسامي کې ستاسو یې کوي لکم استاد مو زده کړی
نه 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 خپل ځان سره پونځي کیسم څومره لوستي وو او بیا خپل کلست کرون د کرونا لپاره قرنټین اعلان سو په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سره
تاسو د رسمونه په څه شی باسي ل پنسل کار اخلي ل رنګاو ل کوم ډول
بلا بل مواد یو دی د اسکار ورته ویل کیږي دی غوي پنسلونه دی ډیرای وخت کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کوم او نقاشي هم روغنی ورته وی روغنی رنگونه دی په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دی په غوي باندې هم باسم ډیرای وخت کنوس باندې کار کوم پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسیم
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی
د سې کارش میره خو ځنه لرم او شپږو کتابچې دي کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختی سي د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای هغه ډیر شاوخوا کې لرم فلورشوین دي او مس دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه و ما انزورګری کړی خو شپږ کتابچې لرم سي دقیق دي او د دې شاو خاطه ما کنوس باندې انزورګری کړی
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څېری دی او کنا منظرې او د شند
د ما انزورګری بیلا بیل دی هم دی د ما ډیرې انزورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو څېری دی او د غو پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړې توګه ډیرې وخت مو ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجنونو ته د زده کړو زمينه نه برابر او په ډیر ستونزه سره دی زده کړې ادامه ورکړي نو د ما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجنې د تکلیف په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منځریم سم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری ته پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه به پرخې پوری د مان زورګری د خزو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زیات انزورګری په وړه باندې خلکو ته نوراندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه داسي تاسو پر اسمنو کرا خسته دا وغه یونجلی یا یو افغان شزن سویل
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او غوښ زده کړنه پریږدي د بیلګې په توګه یوان زګرینې ده چې پیغه کې د ویجنکی په لاس کې څلور کتابونه یې ساده دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره سیغوي زامتو باسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پوری مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم لوګینم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او دغه سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیموم
له هیله هدایي څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غو سندری دي چې میاندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزه د زانګو په نړۍ کې ځنګوي. زرغونه نسی کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتري کې دغه سندره چلانه کړې ده. زنګو سندری هغه سندری دی چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي. د دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او ناز ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې د چپو وسنی وخت کې د افغانستان په ډیرای سیمو کې میاندو له زانګو سندرو سره خدای پامانی کړی ده، خو یو مخیزه لمنځه نه دي تللي. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي، اوس هم د وطن په ډیرای سیمو کې میاندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي. ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي، او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شاء الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود سناڅه کم رنګ سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي، له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړی لړی لو دلته ما راځه ګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په زانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نورې اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې یې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم مینه دې ثنا بولم مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لندقسی وی او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراری دي، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله للو 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 خوب دې درسي درلې مو للو للو
که مزمل هوتک ځنګو سندری اړخیزي او یا استاد خانی خیلګي د ماشومانو د ذهني ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دي.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یاد جی چې و دې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بې وزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم را څرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوې نوې تورې نوې نوې خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندې پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمیر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریر ډیزاینینګ کول تا ارکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست و رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبے مونگ ویل چیئر آئیڈیا مونگ تراو چیئر یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سر مونگ ارننگ ہم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوڑو کو بالکل مہنگائی خو تاستا پتا نن سبا ڈیرا دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش زر مونگ آلو دیش زرا
نو خلق ورکئی میش تی سمرا پروگرام نا کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کی دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغ ڈلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے ہم اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوق شو اور ترا عالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاؤ شدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہو رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کہنا جموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے موں گا ڈیر امپروومنٹ ہو ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي
ظاهری خبر ہے شیر رباب ٹنگ یا تو خل کی خوخی بین کنا نو خل کی ڈر زیادہ خوخی دی طریقہ چ کم دکن آگا دے نیو یوتھ سر ڈر زیادہ ان لائن دا زگا جدا یو فارم آف آرٹ تے او ضرورت شول دی سید تے ان لائن دی شی سر اگے دے دے ڈر نورم فائدی دی
پوپی خبر کی د رباب او موسیقی نور آلات پلاس د دغه ډلی غړی وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو دې دوه ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وي چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه ځمکې د اندر وي د دې دوه ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه
اندر شاوخوا څلور زره کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویخت او بل اندر نومېده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب النوا او چاغه وخت کې د عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اندر او د کچی قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقه د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسید کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمیوا او سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو نورستانی لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت له اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګې د غره لسر را خوشکړه او د اندر بن په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو. که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي به چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیږه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیږه اوس خلکو یو څه ماته کړې او د ځمکې سره یې برابره کړې او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنې عیدګاه ترې جوړه کړې خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو. سختی او غټې تیږې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لختې را تیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ لمر خاته لور ته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیږه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیږې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوصا باغ کې دی. باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړوې دواړو ډېرو کې ایښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیږه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغړ جلا او پر سیند تری پل جوړ کړي.
دې وخت کې وایي چې د ډیر راغی او ټول چې نو له شوې ما او ټول چې لا شالتا چې دې وی وی خپل خو چې تیرې وې دې ځای نه کې نو دې دې وی التا یو دورما یا د سیو ډانډر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ کې خالي دی نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شروع په پوندچکی او دا تیرې پاتې کیږي. نو تیرې چې پاتې شي بیا تیرې راټولېږي هغه زم نه معلومیږي نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر د دونو خیر دی هغه په منډه کوي هغه ته تختی دا ورپسې ځي لنډه دا چې دا د اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللې او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو یې ښودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوس تو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا ترا واستم بل یار می کبل بل دسین دس کینو شگونا جو کیا مہار